افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن دوستانو، زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې ماسپخینې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو یو سناتور جان مکین افغانستان ته تللی دی او هلته یې له افغان ولسمشر او همدارنګه د افغانستان د حکومت له اجرایوي رئیس سره کتلی دی او نن یې څرګندونې هم کړې دي چې جزئیات به درکو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. وای سمیم د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په فایل کې د خبرونو سرټکی. د امریکا جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین نن له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات په بریالیتوب سره پرمخ ځي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو ورو تیر کال په پرتله ښې امنیتي تجربې ترلاسه کړې دي. پوره خبرونه. د امریکا جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین نن له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان څخه د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. له جمهوریت ریاست څخه په خبري شوی خبر پانه کې راغلی چې دواړو لورو په دغه کتنه کې د اړیکو په پراختیا د افغانستان او سیمې په مسایلو خبرې وکړي. خبر پانه جتوی چې دواړو لورو همدارنګه په هیواد کې د تروریزم او افراطیت پر وړاندې په مبارزه هم ټینګار وکړ. جان مکین له غرمې مخکې له اجرایي رئیس عبدالله سره هم وکتل او خبریالانو ته په لنډو خبرو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات په بریالیتوب سره پرمخ ځي. د دغه وزارت څخه په خبري شوی خبر پانه کې راغلي چې وسلوال مخالفان د ملکی وګړو څخه د سفر په توګه کار اخلي. په همدې خاطر یاد شوی ګډ عملیات د پلان له مخې په بشپړ احتیاط سره مخ ته ځي. خبر پانه جاتوي چې وسلوالو مخالفینو په سیمه کې ماینونه هم ځای پر ځای کړي دي. په دانګام ولسوالۍ کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه تباندې لس ورځو راپدیخه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی پولیسو د تیر کال په پرتله ښې امنیتي تجربې ترلاسه کړې دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی نن د پولیسو د پیژندنې ونې د مراسمو په پای کې وویل چې د پولیسو قربانۍ چې د خلکو د امنیت لپاره ورکوي باید خلکو ته په ګوته شي. په دې مناسبت په جوړو شوو مراسمو کې ځینو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. دغو چارواکو په کورنیو غږ وکړ چې د پولیسو په لیکو کې د خپلو زامنو او لورګانو د شاملېدو مخه ونه نیسي. او د بلخ ولایت امنیتي چارواکو په دې ولایت کې د خزینه پولیسو له کموالي اندېښنه وښوده. د دې ولایت د امنیه قمندانۍ د جنسیتي او حقوقي څانګې مشر نجیبې ازادي رته ویل چې د امنیتي ستونزو یو لامل په امنیتي ارګانونو کې د خزینه پولیسو کموالی دی. میرمن نجیبه وایي چې دوی هڅه کوي څو په راتلونکو دوو کلونو کې 15 زره تنه ښځې د ملي پولیسو لیکو ته جذب کړي. بهرني خبرونه به عصمت څاروان در باوروي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د سیاسي ګوندونو او پوز له مشانو سره له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د عمل پر یو پلان موافقه کړې ده. نواز شریف له غونډې وروسته ملت ته په تلویزیونی وینا کې وویل:
مې دهشتګردونو کو قوم کا فیصله سنا رہا ہوں.
دی وی تروریستانو ته د بلت د پریکړې په اړه خبر ورکوم. تاسو څو محدودې ورځې لرئ. د هغو کسانو لپاره زموږ په خاوره کې د پټېدو ځای نشته چې زموږ ماشومان یې په نشه کړي او زموږ په راتلونکي یې برید کړی دی. د پاکستان خاوره پر تاسو تنګه شوې ده. له تاسو سره به د هغه درد په خاطر چې زموږ د بېګنا ماشومانو د وینې تویولو له امله مو ملت ته رسولی سخت چلند وشي. نواز شریف وویل چې د ګوندونو او پوز له مشانو سره په لساته غونډه کې پریکړه کړې چې د تروریستانو لپاره به ځانګړې محکمه جوړ شي. د افراطیانو او سختریزو د مطبوعاتي او انټرنیټي فعالیتونو مخه به ونیول شي او د هغوی شتمنۍ به مصادره او ضبط شي. د پاکستان صدراعظم وویل چې سختریزو ډلو ته به اجازه ورنکړی شي چې په بل نوم فعالیت وکړي. ایرانی رسنه وای چې د ایران پوځیانو د دغه هیواد په جنوب کې ستر پوځي تمرینونه پیل کړي دي. د ایران د ځمکنیو قواو قمندان جنرال احمد رضا پوردستان نن د ایران دولتي تلویزیون ته وویل د دغو تمرینونو هدف د خپل هیواد د سرتیرو نوي نسل ته د تجربو انتقال دی. په دې ورځنیو تمرینونو کې چې د محمد رسول الله نوم پرې ایښودل شوی دی، د ایران ځمکني سمندري او هوایي ځواکونه برخه لري او هرمز تنګي ته نږدې روان دي. د ایران پوځي چارواکي وایي په دې تمرینونو کې د سپای پاسداران، سمندري ځواکونه او د بسیج ملیشه هم برخه لري. د ایران د پوځي تمرینونو اساسي برخه چې د ځمکنیو قواو قطعې پکې شامل دي نن او سبا دوام کوي. بغداد ته چیرمه یوې پوځي اډې ته نږدې د ځانوژونکي حملې د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 43 تنو ته لوړ شو. یوه ځانوژونکي پرون د حکومت د پلوي سنی ملیشه د یوې ډلې په منځ کې ځانوالوزاوه. هغوی د مدین شارګي په یوه اډه کې راټول شوي ول چې معاش ترلاسه کړي. چارواکو په پیل کې ویلي وو چې لږ تر لږه 22 تنه سنی جنګیالي وژل شوي دي. په دې برید کې چې په وروستۍ یوه میاشت کې تر ټولو خونړی ګڼل کیږي، لږ تر لږه 16 نور ژوبل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو تایید کړی چې وژل شوي کسان د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو مخالف جنګیالي دي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا متحده ایالاتونو وایي هغه اردنی الوتکه چې په سوریه کې ولبیده د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو لوري نه د غورڅول شوی. د F-14 جنگي الوتکه پروند سوریه د شمال ختیز د رقه شهر د پاسه بې درکه شوه. رقه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اصلي مرکز ګڼل کیږي. د ډلې د خپل پلویانو په ویپانه کې د دې جنگي الوتکې د پیلوټ څو عکسونه خبره کړي او ویلي دي چې هغه شپږویش کلن دی او معاصفی یوسف نومیږي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ادعا وکړه چې د الوتکې ویشتې او غورځولې ده، خو امریکایي پوځیان وایي نشي نشانه وایي چې دا ادعا سمنه ده. د اردن د حکومت یو ویندوی محمد المؤمنی د اردن تلویزیون ته وویل چې د F-14 جنگی الوتکه اردنی پیلوټ په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو لاسته ورغلی دی. په اوسنی وخت کې چې لږ معلومات لرو، فکر کوم څه چې موږ ویلی شو هغه دا دی چې حکومت به خپل کور او خپلې کورنۍ ته د هغه د خوندي بیرته راتګ لپاره هر ضروري ګام واخلي. د امریکا پوځ تر اوسه پورې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه څه نه دي ویلي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت د یاغیانو پر ضد د ائتلافي ځواکونو یوه الوتکه لویشي. او د نړۍ د مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د کریسمس جشن وروسته له هغې ولمازه چې د عراق د کردستان د سیمې اربیل ښار ته نږدې د یوه کمپ له عراقي کډوالو سره په ټلیفون خبرې وکړې. د نړۍ د 1,000,000,000 رومن کاتولیکانو مشر دغو کډوالو ته چې د اسلامي دولت سخت دریځ دلی په زور خپلو سیمو پریښودو ته اړ کړي دي وویل د مشکلاتو په وړاندې مقاومت وکړي. پاپ ورته وویل تاسو لکه د حضرت عیسی علیه السلام په شان تشتیدو ته ځکه اړ شوي یاست چې ستاسو لپاره هلته ځای نشته.
خبرونه مو له ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په پانه کې کتلی شئ azadiradio.com مو د ویب پانه پته دا وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. د افغانستان ولسمشر او اجرایی رئیس نن د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د جرګې له یو مهم غړي جان مکین سره خبرې کړې دي او وروسته خغلی مکین د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره په یو ګډه خبري غونډه کې څرګندونه کړې. د دوی د څرګندونو جزئیات به در سره شریک کړو. له دې مخبرو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ویلي دي د تروریزم لپاره نور په پاکستان کې ځای نشته دی. د افغانستان د ټولو ځواکونو لوی درستیز شیر محمد کریمی د پنځشنبه په ورځ یعنی نن ازادي راډیو د په یو ځانګړي مرکه کې هیله څرګند کړه چې د پاکستان په دریس کې وروستۍ بدلون به داسي وي چې په ژمنو به عمل وکړي.
دوی ټول پویدلی اوس دوی هم کلک په دې عقیده دي چې بدون د همکارۍ نه بدون د تفاهم نه یو بل له کومک سره د دې تروریستانو سره معامله کول او جنګ کول په یوازې خوانې کېږي.
ښاغلی کریمي چې تازه د پاکستان له سفره راستون شوی ورسره بشپړه مرکه لرو. له دې مهم خبره وو چې د افغانستان د پانګونې د ملاتړ اداره وایي په هیواد کې ګڼې پانګونې د نوي کابینې د اعلان له امله ځنډېدلې دي. په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکو د ملي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو له کموالي اندېښنه څرګنده کړې ده او نور موضوعات په روانه خپرونه کې اورېدلی شي. دا ساده راډیو ده. د افغانستان ولسمشر ابیجری رئیس نن د امریکا د متحده ایالاتو د سنا د جرګې له یو مهم غړي جان مکین سره ولیدل. ارک په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر اشرف غنی او خغلی مکین د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او له تروریزم سره په ګډه مبارزې خبرې وکړي. اخوا د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله خغلی مکین یو نږدې همکار وبل او هیله یې وښوده چې په راتلونکي کې د افغانستان له خلکو په تیره پاو سره همکاري وکړي. صفی الله ستانکزی د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور جزئیات ترې اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د سنا جرګې له جمهورې غوښتونکي سناتور جان مکین سره په دوه اړخیزو همکاریو او له تروریزم سره په ګډې مبارزې خبرې وکړې. د جمهورې ریاست مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې لیکلي چې افغان ولسمشر له ښاغلي مکین سره په دې لیدنه کې له افغانستان سره د امریکا د اوږدمهاله مرستو مننه وکړه او د دغه هیواد د پوځ د قربانیو یادونه وکړه. اعلامیه زیاتوي چې دواړو لوریو د افغانستان او سیمې د مسایلو په اړه او همدارس له افغانستان او بشري حقونو څخه د امریکا په ملاتړ هم سوکړ. کغلی مکین په دلی دنه کې افغانستان د امریکا د مرستو له دوامه ډاډ ورکړ. سناتور مکین مخکې لدی چې افغان ولسمشر سره وګوري له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. کغلی عبدالله په دلی دنه کې جان مکین د افغانستان یو همکار وباله او هیله یې وښوده چې راتلونکي کې به هم خپل همکاري نسپموي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وویل کله چې راتلونکي میاشت کغلی مکین د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر شي هرو مرو بل افغان پوځ سره همکاري کوي. دایوی خغلی مکین راتلونکي میاشت د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې مشري په غاړه اخلي. دای با په خپل یاد رول سره هم وکولای شي له افغان پوځیانو نه د ملاتړ او په مجموع کې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولو همکاریو په برخه کې اغیزمن تمام شي. خغلی عبدالله له جان مکین نه مننه وکړه چې روان کالي دوه ځله افغانستان ته سفر وکړ او هیله یې وښوده چې امریکا به له افغانستان سره په پوځي او اقتصادي برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خغلی مکین هم خوښي ښکاره کړ چې د واک له سوله ییز انتقال وروسته له افغان مشرانو سره ګوري. دوی ویل ډیر څه تغییر شوي خو لا هم ځینې ننګونې شته چې باید هواري شي. دای وی زړی خوښیم چې بیا کابل ته راغلم او تر څنګ یې لدی هم خوشاله یم چې لخپلې وبخوانی ملګری سره خبرې کوم. دا خبرې د امریکا د حمایت او مرستو په سر دی تر څو افغانستان سره د امریکا د پوځي اقتصادي او هرې بلې برخې په همکاري سره دا هیواد یو روښانه راتلونکی ولري. خو لا هم په مخ کې ډېری جدي ننګونې شته دي. اته او یا کلان جان مکین چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند لخوا په 2008 میلادي کال کې د امریکا ولسمشری ته کاندیدو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور ملاتړ دی. د اجرایي ریاست د معلوماتو لمخې خغلی مکین له عبدالله عبدالله سره په خبرو کې ویلي چې نغواړي افغانستان په دویم عراق بدل شي. د ویلي چې افغان پوځ نه باید د امریکا ملاتړ دوام وکړي او د تیرو کلونو قرباني بې ځای ولاړې نشي. د بلخوا کارپوهان وایي بهرني چارواکي په داسې حال کې د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې لا هم امنیتي پیښې تر سترګو کیږي او افغان حکومت نه دی توانیدلی چې د امنیت دراوستلو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو و موریدل چې د امریکا یو جمهور غوښتونکي سناتور جان مکین په کابل کې او هلته ل افغان ولسمشر او د افغان حکومت له اجرایوي رئیس سره کتلې دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د پاکستان صدر اعظم نو شریف د دې هیواد د سیاسي ګوندونو تر ټول ګوندیز کانفرنس وروسته ویل چې په پیښور کې پر خونځي تر برید وروسته په پاکستان کې تروریزم، افراطیت او نزغم ته هیڅ ځای نشته. په دغه کانفرنس کې چې مشر خپل نو شریف کوله د پاکستان سیاسي ګوندونو د تروریزم د مخنیوي لپاره یو شلمادیزه کړنلار جوړ کړو له حکومت یې وغوښتل چې زر تر زر دې عمل کړي. د خغلی نواز شریف د څرګندونو جزئیات لا پیښوره د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق په ریپورت کې.
په پېښور کې پر خونځي تر وسلوال ورید وروسته پاکستان بدل شوی او اوس پکې تروریزم، افراطیت او عدم برداشت ته هیڅ ځای نشته. موږ به نه یوازې دا چې تروریزم له منځه وړو، بلکې ترهګریز او افراطي فکرو ذهنیت ته به هم ماتې ورکوو. پاکستان خپله خاوره د هیچا پر ضد نه کاروي او له نورو هیوادونو هم غواړي چې خپله خاوره د پاکستان پر ضد کارېدو ته پرېنږدي. دا څرګندونې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنجشنبې په شپه وخته پاکستانی ولس ته د خپلې تلویزیوني وینا پر مهال وکړې. نوموړي تر هغې وروسته پاکستانی ولس ته وینا وکړه چې د چهارشنبې په ورځ د په مشرۍ د پاکستان د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ټول ګوندیز کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو جګپړو غړو او همداراز د پاکستاني پوځ او د دې هېواد د استخباراتي ادارې مشرانو هم ګډون وکړ او د تروریزم د مخنیوي او ځپلو لپاره یو ملي کړنلاره جوړه کړه. نواز شریف په خپله وینا کې په پېښور کې د ماشومانو پر ښوونځي د وسلوالو پاکستاني طالبانو برید په سختو ټکو وغنده او ترهګرو ته پیغام ورکړ چې نور بھائی پر خپل خاور پر نک دی.
سانحہ پشاور کے بعد کا پاکستان بدل چکا ہے.
دا پېښور تر پېښې وروسته پاکستان بدل شوی چې تروریزم، افراطیت او عدم برداشت ته پکې هیڅ ځای نشته. موږ به نه یوازې ترهګري، بلکې د ترهګري فکر او ذهنیت هم له منځه وړو. نوموړي همداراز په پاکستان کې د ترهګریزو قضیو د څېړلو او د ترهګرو د محاکمه کولو لپاره د پوځي محکمو د جوړولو اعلان هم وکړ او ویې ویل دا ګام یې ځکه پورته کړ چې ترهګر پوه شي چې د خپلو ناوړو اعمالو سزا به هرومرو ګوري. د هغه په خبره د پاکستان ټول ګوندونه همغږي شوي چې د تروریستانو او تروریزم د مخنیوي لپاره باید اوس جدي اقدامات وکړی شي. د پاکستان سیاسي ګوندونو په دغه غونډه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یو شلمادۍ ځکړنلاره جوړه کړه او له حکومته یې وغوښتل چې ژر تر ژره د پرې عمل وکړي. د دغه شلمادۍ ځکړنلارې په یوې برخه کې ویل شوي،
نفرتیں ابھارنے، گردنے کاٹنے، انتہا پسندی.
د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په دې هیواد کې د کرکې خوراونې، افراطیت او مذهبي تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره پر جهادي لټریچر، اخبارونو او مجلو پر ضد سخت اقدامات وشي. د ترهګرو او ترهګرو ډلو د مالي مرستو ټولې لارې به په بشپړه توګه له منځه یوړل شي. هغه تنظیمونو ته به په بل نوم د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي چې غیر قانوني ګرځول شوي وي او همداراز د دینی مدرسو د راجسترولو تابع هم نیول شوې ده. په دغې کړنلارې کې همداراز ځینې نور سپارښتنې هم شوي چې د نواز شریف په وینا په پاکستان او سیمه کې د تروریزم د مخنیوي لپاره یې عملي کول لازم دي. دا یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت تر هغې وروسته د دې هېواد د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره د تروریزم د مخنیوي لپاره د ملي کړنلارې د جوړولو پرېکړه وکړه چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د رواني میاشت په 14 نېټه په پېښور کې پر پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې نږدې 150 تنه ووژل.
و مولدل چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي د پېښور پر یو خونځي تربرید وروسته پاکستان بدل شوی دی او په دې هیواد کې د تروریزم، افراطیت او نزغم لپاره نور هیڅ ځای نشته. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د پاکستان د پوځي چارواکو سره د پولي دواړو غاړو ته د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ په اړه خبرې کړي. د افغانستان لوی درسي شیر محمد کریمي د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې هیله څرګنده کړه چې پاکستان به په دې برخه کې په خپلو ژمنو عمل وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه له ښاغلي کریمي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه پوښتلي دي چې د نوموړي وروستی سفر پاکستان ته په کومو اهدافو متمرکز و.
تاسو جریان کې چې رحیل شریف دوه وری کابل ته راغلو، زما په بلنه او دلته زیات شمیر خبرې تاکتیکي او پراتیکي چوکاټ د دوو اردوګانو په حکله، د همکارۍ په حکله وکړې او د دې لړۍ په اوږدو کې دا لازمه وه چې ورزه هم ورشم ورغلم. او زموږ ټولې خبرې بس په عسکري همکارۍ کې د ساحت په اوږدو کې دي او په دې ټول پوهېدلي اوس دوی هم کلک په دې عقیده دي چې بدون د همکارۍ نه، بدون د تفاهم نه، یو بل کومک سره د دې تروریستانو سره معامله کول او جنګ کول په یوازې خواندي کېږي. موږ لیدنې کتنې زیاتې کړي دي په مختلفو سطحو کې. موږ کوشش کوو چې دا ټیټو قدمو پورې تر کنډکو تر سرحدي پورې دواړو خواو ته وسعت ورکړو، یو بل سره تفاهم وکړو، یو بل سره معلومات شریکي. بس دغه د موږ مختنه وا او په دې ارتباط موږ د دې سره خبرې وکړو.
جناب کریمی صاحب، دراتلونکو عملیاتو په اړه هم خبرې وشوه چې راتلونکو مثلا په کومو سرحدي سیمو کې عملیات کیږي د وسلوال مخالفینو پر وړاندې؟
نو هغه خبرې په اصطلاح بعض نقاط کې بعض ځایونه په ګوته شوي دي، ولې هغه د پاراتروسانو د موږ له خوا کوم پلان جوړ شوی نه دی. دوی له خوا ولې هغه په وروستیو ملاقاتونو لیدنو کې مطرح کیږي چې موږ چیرته غواړو عملیات وکړو او د دوی نه په مقابل لوري کې د څه همکارۍ غوښتنه کوو. همدارنګه دوی چیرته عملیات پلان کوي او له موږ نه زموږ په سیمه مقابل سیمه کې څه همکاري غواړي، هغه به بعدي خبرې وي. چې هغه به بیا قمندانان په خپلو ملاقاتونو کې یو بل سره مطرح کوي، خبرې به کوي، او په دې توګه مونږ غواړو چې دغه نظامي تکتیکي او اپراتیفي اړیکې لږ زیات شي.
پخوا هم د پاکستان له لوري د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې ژمنې شوې وې کنه، ولې لازم صداقت ویل کېږي چې نو موجود، دا ځل څومره انتظار دي چې دغه صداقت موجود دی او دوی دغه خپل خبرو ته ژمن دي؟
دا خو مشکله ده، سره وای چې زه مطمئن یم یا وای چې مطمئن نه یم، اعتماد نه لرم، ولې سره هڅه کوي دواړو خوا ته ګوري څومره تمایل موجود دی. چې فعلا رحیل شریف ګورم د دې برخورد د پخوا مشرانو سره یو څه فرق لري، اول خو من حیث فرد باده به ډیر مؤدب ډیر یعنی ملما پالون کې سړی دی، او بل دی چې ټول تحصیلات په غرب کې کړی دی، په غیلی اعظم دی د وسط دی ډیر دی، یعنی نظر مشخص په هیواد کې نه دی، په منطقه او په پراخه سطح کې ما دې در نظر پیدا کړو. همدارنګ د دې خبرې د منطق له مخې چې دوی هم وسنن راز خو ساي دوی دومره نه متاثر شوي، او دوی هر څه یو جانبه فکر کول، ولې اوس خو هغه څومره چې مونږ پور کې سوزو او سوزیدلیو یو څه تاو دوی ته مورغلی، او تاو په دوی کې بس په اصطلاح یو څه لمبی پورته کړي چې دا خپل د دې باعث کیږي چې دوی فکر وکړي او خپل پالیسي باندې خپل اجرات باندې یو نوې نظر واچوي او تغیرات پکې راولي، مثبت فکر وکړي، او دا شی ما درکو، ولې بیا هم مونږ هم په دقت سره او په اصطلاح په احتیاط سره قدم اخلو، او مونږ به ګورو چې واقعا په دې کې دواړو خواوو ګټې شته نشته، او هغې نه مونږ به د خپلو سیاستوالو مشرانو نه به هدایت اخلو، نو قدم په قدم به مخته زور سره.
مننه کریمی صاحب، یو روسي پښتنه غدا چې د کونړ د دانګام په عملیاتو کې ولیدل شو چې افغان ځواکونه ډیر د نه تجهیز له امله، د وسایلو د نه موجودیت له امله په خپل عملیاتو کې یو څو ورستول، کدار ته وایي چې د افغان ځواکونو د تجهیز په اړه خبرې تر کم ځای رسیدلې دي، او په کوم برخه کې به تجهیز وي؟
فرمان صاحب، ارزو کوم چې د دانګام عملیات یو ځانګړې خصوصیت درلودو، دا سینه وا چې ملي اردو تجهیزات نه درلودل، اصلا ملي اردو په دې جنگ کې ښکې نه و، په هغه د جنگ محلي خلکو چې هغه د په اصطلاح طالبان په ضد قیام کړی وو، او په میړانه جنگیدل، جنگ کولو، متا یو غلطي و چې موږ د اردو سره په اوله مرحله تفاهم نه و شوی، عمل ته دښمن په ډیر لوی قوت سره راغلی وو، په ډیر زیات قوت سره دښمن راغلی وو، په همدې خاطر چې دا خیزش او دا پاتون په اصطلاح په هغه په مری کې ستونی کې ونیسي او خفای کی، اما ملي اردو په خپل وخت سره وغلل شکل هلته یوازینی مشکل دی اراضي وو، د دانګام سیمه ډیره غرنۍ او په ونو پټه په ځنګلو پټه منطقه ده، لارې هلته ډیرې محدودې دي، زو یوازینی مشکل زمونږ چې ورسره مخ یو هغه جنگي هوایي ځواک دی، مونږ یو څه هوایي ځواک لرو ولې محدود دی، او جنگ هم یوازې په دانګام کې نه دی، په مختلفو ساحو کې دی، نو مونږ اولویتونو ته ګورو، هغه خپل قوت استعمالوو، زمونږ غټ مشکل هوایي ځواک دی، نور خو غیرلغې نه، زمونږ قطعات ډېر ښه مورال لري، مونږ غواړو چې په راتلونکي لپاره د دې لپاره یوه لاره چاره وسنجوو چې تر څو مونږ محاربوي جنگي حمایوي تیاری او هلیکوپټر ترلاسه کو، او دا مشکل هم تر یو وخته پورې دی، مونږ پلانونه لرو، مونږ تجهیزات راتلونکي دي، او پیلوټان ورته تربیه کیږي مختلف تیارو د پاره، البته فعلا په دې لحظه کې په کوتاه مدت کې یو مشکل لرو، رالو دا چې تجهیزات نه لري دا خبره غلطه ده، مونږ شکر اردو مجهزه ده، هر څه لري، او ټول وسایل وسایل د جنگ لري، ښه پیاوړی ځواک دی، او په دې کې باید څوک شک او تردید هم ونه لري چې ملي اردو په ډېره مینه او د وطن په مینه او په عالي مورال سره جنگ کوي، دښمن داسې فکر کوي چې اوس حساب اطلاف زمونږ سره همکار یا په ګډه اشتراک نه لري، په جنگي حالت کې مونږ یوازې یو، نو مونږ به سقوط کوو، نه مونږ الحمدلله دومره تعلیم او تربیه او تجهیزات لرو چې وطن دفاع کولی شي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی و چې تاسو ورسره پاکستان ته د وروستي سفر او همدارنګه د افغانستان د ملي ځواکونو د تجهیزاتو په اړه د ازادي راډیو مرکه اوریده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو واوریده، خو تاسو زمو غږ له ازادۍ رادیو نه اوري. زمو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پوري په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زمو خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي، او که انټرنیټ لري نو بیا چار چیرې کولای شي زمو د ویب پاڼې لري زمو خبرونه واوري. زمو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com. وسمه یو بل رپورټ اخلو، وغدا د چی د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وای چی په هیواد کې ګڼې پنګونې د نوي کابینې د اعلان لامل سنتیدنی په نه حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه موجوده ستونزې ته په پام سره له افغان دولت نه غواړي چی د سکتور وزارتونو د وزیرانو د معرفي په برخه کې د یو څه بیړه وکړي. د کابینې په ځان سره د اعلان موضوع په پایتخت کابل کې هم د یو شمیر خلکو پر کاروبار اغیز کړی چی لا عملی شکایتونه لري. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي چې د افغان حکومت لخوا د کابینې په اعلان کې ځان په دغه هیواد کې د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو د پنګونې چارې هم ټکنې کړې دي. د ایسا اداري ویان روح الله احمد زی د پنځشنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې له انتخاباتو وروسته د پنګونې لپاره یو څه هیله پیدا شوه، خو د کابینې په جوړیدو کې ځان پنګوال پنګونې ته زړه نازړه کړی دی. د ښاغلي احمد زی په وینا پنګوالو ژمنه کړې چې د کابینې تر اعلان وروسته به د تیرو کلونو په پرتله پر روان کال کې ډیره پنګونه وکړي.
کابینې له اعلان وروسته به انشاءالله هم کورنۍ او هم بهرني پنګوال په بیلابیلو سکتورونو کې دوی آماده دي چمتووالی خورې دی. مونږ ته د تیرو کلونو په پرتله دوی دا وعده کړې چې مونږ به زیاته پانګونه وکړو. هغوی د کابینې اعلان ته منتظر دي چې کله کابینه اعلان شي انشاءالله یعنې سیاسي بهیر یو څه رونق پیدا کړي، دوی به خپل راځي په بیلابیلو سکتورونو کې دوی خپل پانګونه کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل کار په لومړۍ ورځ دا ژمنه کړې وه چې نوې کابینه به تر راتلونکي وینیمې میاشتې پورې اعلانوي، خو اوس چې نږدې درې میاشتې د ولسمشر له دغې وعدې نه تیریږي لا هم د نوې کابینې برخلیک نه دی معلوم. راپورونه وایي چې د نوې کابینې لپاره د اشخاصو د ټاکلو پر سر یو شمیر داخلي اختلافونه او بهرني فشارونه موجود دي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د نوې کابینې په ځان د اعلان ستوندې ته په پام سره وایي چې د دوی تمه له افغان حکومت نه دا و چې کابینه دی ډیر ژر اعلان شي. د دې اداري ویان هاشم رسولي ازادۍ رادیو ته وویل چې حکومت باید کم تر کمه د سکتوري وزارتونو کاندید وزیران د باور د رایې د ترلاسه کولو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي.
په داسې شرایط کې چې هر څه مبهم دي او روښانه نه دي، هغه شان چې زموږ تمه ده پانګونې نه کېږي. البته واړه تجارتونه سته خو دا زموږ هیلې نه پوره کوي. موږ باید ډېرې لوی پانګونې جلب کړو. نو پکار ده چې د سکتوري وزارتونو وزیران معلوم سي او دوی خپل پروګرامونه پلي کړي.
د ښاغلي رسولي په وینا دوی به ډېر ژر د موجوده حالت له امله د سوداګرو د ستونزو په اړه یو راپور هم خپور کړي. دا په داسې حال کې چې د پایتخت کابل یو شمیر اوسیدونکي هم د خپل ورځنی کاروبار له امله شکایت لري او وایي چې د کابینې ځان د دوی په ورځنیو چارو ژور اغیز کړی دی.
زمانو محراب الدین دغه خوراک پروشې دکانونه کاروبار نشته ده. مخکې انتخاباتو واته میاسي نه میاسي د دې لپاره بازارونه خراب وو. وسته د دې کابینې د په سار راوځي په دې ډار باندې چې اوس په چیرته والو.
زمانم عبدل دی. موږ دلته یو د عمده فروشې او دکان لرو په منډۍ کې. یو څو میاشتې په شپږو میاشتو خو د انتخاباتو باره کې زموږ کاروبارونه په ټپه درېدلي وو او دین وروسته چې اوس د انتخابات وشو او زمونږ رئیس جمهور هم انتخاب شو اوس د دوی د نه جوړخ په خاطر باندې زمنګ په د دوی د کابینې د نه اعلانې دو په خاطر باندې زمنګ ټول کاروبارونه په ټپه درېدلې دي او دکانداران ناراضي زمنګ څخه سودا خرید نه کوي.
کارپوهان په دې باور دي چې کده کابینې اعلان نور هم وزنډيږي نو بیل شک چې د خلکو اقتصادي ستونزې به ډېرې او د هیواد په اقتصادي وضعیت به هم ناوړه اغیز وکړي. دوی وایي دا هم امکان لري چې د افغان سوداګرو او پانګوالو اندېښنې جدي شي او په هیواد کې دننه پانګونې ته زړه ښه نه کړي او خپله پانګه له هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته انتقال کړي. اجمل تورمان، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو. دو نیمو بجو ته یو بیا په مکې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لیسمت ساروان نه یو.
د امریکا د مشرانو جرګې جمهوري غوښتون کې سناتور جان مکین نن له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له افغانستان د امریکا پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د امنیتي ځواکونو عملیات په بریالي ډول په مخ روان دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د سیاسي ګوندونو او پاوز له مشانو سره له غونډې وروسته اعلان وکړ چې د تروریزم پر ضد د عمل پر یو پلان موافقه کړې ده. ایرانی رسنۍ وایي چې د ایران پوځیانو د دغه هیواد په جنوب کې ستر پوځي تمرینونه پیل کړي دي. بغداد ته چیرمه یوې پوځي اډې ته نږدې د ځانوژونکي حملې د تلفاتو شمیر لږته لږه 43 تنو ته زیات شو. د امریکا متحده ایالاتونه وایي هغه اردنۍ الوتکه چې په سوریه کې ولوېده د اسلامي دولت د وسلوالو سخت دریځو له لوري نه ده غورځول شوې. او د نړۍ د مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس جشن وروسته له هغې ولمانځه چې د عراق د کردستان د سیمې اربیل ښار ته نږدې د یوه کمپ له عراقي کډوالو سره په تلیفون خبرې وکړې.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل ک غواړی د دې خبرونو تفصیل ولولې کولای شي زموږ وی پانه ته ورشي ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پانه پته ده. وسم څو اقتصادي خبرونه.
محترم اوردونکو په مکړې اقتصادي خبرونه ته په افغانستان کې د پانګونې د مرتړ ادارې یا ایسا چارواکي وایي تملری چې د کابینې تر اعلان وروسته به ډیر افغان او بهرني پانګوال په هیواد کې پانګونه وکړي. د دې ادارې وایي روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویل چې له یو شمېر افغان او بهرني پانګوالو سره په تماس کې دي او هغوی د کابینې تر اعلان وروسته په هیواد کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې ده. د پانګونې د ملاتړ د ادارې مسؤلین په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې یو شمېر سوداګرو د کابینې د اعلان په ځنډیدو سره د سوداګریزو چارو د پټه په درېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان د سوداګری وزیر وای پرتلون کې دوه کلن کې به د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری زراکړه ورکړه دوه برابر شي. انجینر دستگیر خان پرون په اسلام آباد کې ویل پاکستان افغانستان ته د صادراتو د زیاتولو په برخه کې کار کوي. نوموړي زیاته کړه چې دغه دوه هیوادونو ترمن سوداګری به پرتلون کې دوه کلن کې دوه برابر شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د اسلام آباد څخه د کتنی پر مهال ویلي و دغه دوه هیوادونو ترمن سوداګری چې اوس مهال ونی میلیارډ ته رسیدي پراتلونکو څو کلونو کې به 15 میلیارډ ډالر ته لوړ شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغاني او شل پوله، یو یورو یو او افغاني او لاس پوله، یو پاوند نوی افغاني، یو سعودي ریال 15 افغاني او 45 پوله، د امارات یو درهم 15 افغاني او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغاني او 10 پوله، او در پاکستاني کلداري 500 افغاني.
اقتصادي خبرونه ملزاده رادیو نو اوریدل. په بل خلید کې امنیتي چارواکي د ملیز وکونو په لیکو کې د خزینه پولیسو له کموالي اندېښنه څرګندوي. مجبور رحمان حبیب زال مزار شریف څخه نور حال راکړي.
د بلخ امنیه قماندانۍ چارواکي د ملي امنیتي ځواکونو په صفونو کې د خزینه پولیسو له کموالي څخه اندېښنه څرګندوي. سمونواله نجيبه د بلخ د امنیه قماندانۍ د جنسيتي او حقوقي څانګې مدیره د امنیتي ځواکونو په صفونو کې د خزینه پولیسو له کموالي شکایت کوي او وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د خزینه پولیسو نشتون سبب شوی تر څو امنیتي ستونزې زیات شي. مېرمن نجيبه وایي چې دوی هڅه کوي تر څو په راتلونکو دوه کلونو کې 5000 تنه ښځې د ملي پولیسو صفونو ته راجذب کړي.
ما بقش پلیس اوناسی که تحصیل کرده باشند
منگ خزینه پلیسو تا چه ابتدایی ذکری ترسره کردی به ضرورت لرو باید ووایم چه تردم ده خزینه پلیسو ده نشتون لامل لگن شمیر ستونزو سرمخیو به نگدی راتون که با 15,000 نور مرمنه هم ده پلیسو لیکو تا جذب بکن دیرای مواقع پا طولنه که ناسم دودونه او همدارنگ زینی وقت هم مذهبی تندره و چلند سبب شوی چه نسبت نارینه و تا دیمیلی زواکنو پسفونو که دخزو گرون پا مراتبو کم وویسی. پاینی وقت که زینی مذهبی علما ویی چه درمیتی زواکنو پلیکو که دخزو گرون هیچ شرعی مشکل نلاری. او پاینی وقت که باید کورنه دیمیلی زواکنو پسفونو که ده خدمت کولو لپاره ده خپلو لونو مخالفت هم و نکری.
راه امنیتی هم در کشور ما چندان درست نیست.
ده هواد امنیتی وضعیت خنده دی. دا یو اساسی نیاز دی. چه دیمیلی زواکنو پلیکو که خزه گرون وکری. هیچ شرعی مشکل پکې نشته لدې لوري باید کورنۍ د خپلو لونو مخالفت ونه کړي تر څو د ملي ځواکونو په صفونو کې خدمت ترسره کړي
ځان داشته باشیم
لا بل لوري د بلخ ولایت د امنیت قمندنې چارواکي وایي چې بلخ ولایت کې نسبت نورو لومړی درجه ولایتونو ته د پولیسو تشکیلات په مراتبو کم دي او لام دی عمله نامني مخ په زیاتېدو ده د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادریه پاړه وویل
سر تشکیلات پولیس توجه نکردند یعنی تشکیلات
بلبل خلات که نسبت قندهار هلمند کابل او هرات د پولیسو تشکیلات په مراتب کم دي دا موضوع سبب شوی ترڅو د امنیت ټینګښت په برخه کې ګنښ مستونځه رامنځته شي
څور برابر تشکیل پولیس بل کم از
په همدې حال کې د باخ د مدني ټولنې استاذي هم لا کورنیو څخه غواړي ترڅو د ملي ځواکونو په لیکو کې د نجونو د خدمت کولو سره مخالفت ونه کړي او دا موضوع په امنیتي برخه کې د ټولنې اساسي ضرورت ګڼي مجیب رحمان حبیب زای بالخ
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
دوستانو مخکې تاسو د ساينس او ټکنالوژي څنګه پروګرام او همدارنګه د ګوډي اچار پروګرامونه اوریدلی شئ خو مخکې لدې نه چې د ساينس او ټکنالوژي پروګرام ته ورشو او ورپسې د ګوډي اچار خپور کړو راځو دې ته چې په هلمند کې د یو تعلیمي مرکز څخه په تیرو دریو کلونو کې 4,500 خزینه او نارینه زده کوونکي فارغ شوي دي د ځوانانو د تعلیمي مرکز په نوم د دې تعلیمي مرکز مسولین وایي چې د دوی ډیر تمرکز د هغو نجونو او هلکانو د ظرفیت پر لوړولو راګرځي چې غواړي په دولتي پوهنتونونو کې د زده کړې په هدف د کانکور په اسموینه کې بریالي شي په دې اړه له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال راستولې رپورټ اورو ورپسې ساينس او ټکنالوژي خبرې کوي
د ځوانانو د تعلیمي مرکز څخه فارغ کیدونکو نجونې او لوکان په انګلیسي ژبه او کمپیوټر کې پوره مهارت لري د دې تعلیمي مرکز زده کوونکو اکثره د شونځي په لوړ ټولګیو کې درسونه وایي او دمګړی د ځوانانو د تعلیمي مرکز لري په کانکور کې د ګډون او بریالیتوب په مخه د مهمو مزامینو زده کړه کوي په لشکره کې د نجونو د لیسې مدیر اغلې فوزیه علومي وایي په سلګونو زده کوونکو د ځوانانو د تعلیمي مرکز په مرسته د امدی لیسې د شمیر تکړه شونکو لخوا د کانکور انګلیسي ژبه د زده کړې مهارتونه زده کوي ولومره ځوانانو د علمي مرکز لمسلونو مننه وکړه چې په خپل شونځي کې حقوقي ته د جنو امادګیو د کورسونو تابع کړی دي
ترنګ مرکزونه چې د جنو د لپاره نسته مګر د لکانو د لپاره ډیر دي دا چې خپل په داخله د مکتب کې او دا چې په داخله د مکتب زموږ خپل استادان ورته درس ورکوي خپل د دغه لیسې او د جر مسره وزکه نه دوی د باندې وتلې او نه د سیو مزایمت ورته چوي استاد هم خپل استادو د بل طرف ته خدمت استاد د پاره ډیر شو ځکه هم د فزیک استاد په کار لیدل یو هم د کیمیا د هم د بیولوژي د هم د کمپیوټر د ډیر د خوشبختی ځای دی چې یو کمپیوټر شزه استاد راځي او شزه ته درس ورکوي تاسو خپل ولیدل چې استادان یې هم شزه وي انجینر هم شزه وي شزه مینه او موږ ډیر مننه کوو
د دې تعلیمي مرکز څخه په تیرو دریو کلونو کې تر 4,500 پورې کسان فارغ شوي دي چې د مسولینو په خبره اکثره انجینري په هلمند کې د انجینرو د تعلیم برخه نسبتا لوکانو ته کم رانګه ده د په هنه د ریاست مسولینو وایي د کورنوی او جنو کلتوري ستوند عمل په کلیوالو ان ډیر کورنوی په شارونو کې خپل لونی شونځي ته ناشته وي اکثره جن چې شونځي ته زیتر دولسم ټولګي پر ذکر نسی پر کولای یو شمیر نور د ذکر د ټټ سی ویل عمل نسی کولای د کانکور لاري په هنتونو ته بریالي سي په هلمند کې د ځوانانو د دې تعلیمي مرکز مسؤل عصمت الله عمر وی ورسلهغه چې دوی د کانکور د امادګي او انګلیسي او کمپیوټر په برخه کې سنتي برابر کړی دي د هلمند څخه ډیر ځوانانو د کانکور لاري لوړ زده کړه لار منډلې ده
په خوا د کانکور امتحان کې د هلمند څخه ډیر کم خلک کامیاب کېدل مګم د دوه کال کې د درې کال کې چې هم همدارنګ د ځوانانو او همدارنګ د وناسو د خاص ډیر خلک خپل خوشو پونځي ته مختلفو پونټونو ته کامیاب کېږي او دا یو ډیر ښه لاسته راوړنې دي چې نن زموږ یو خور په د لیسن سوانیا په نورو لیسو کې په انګلیسي باندې مکمل ژبه باندې خبرې کولای شي او همدارنګ په کمپیوټر او د کانکور په امادګۍ کورسونه باندې بلد شي
د حکمت خلیل کرزی په مالی مرسته د دغه علمي مرکز څخه فارغ کیدونکو نجونې وای په خاطر دې په ډیرو مزامینو شنه پویدل چې په شونځي کې تدریس کېدل د دې مرکز یو ځکهونکې سکینه د ساينسي مزامینو او کمپیوټر څخه فارغ اسوه دا وای اوس په کمپیوټر پوهیږي او باور لري چې په کانکور کې د خپل خوش وړ پوندی ته به بریالي شي
نو می سکینه د دغه کورس چې وو په دې کې ما ډیر شانس دا کړ په خو می کمپیوټر نه پیژندای اوس ز پریازي پوهیږم په بیولوژي او هندسي او فزیک داسې نور مزامینو زه کولای سم چې په کانکور کې برخه واخم او یو خپل د خوښې وړ پونځي ته کامیاب شم
د ځوانانو د تعلیمي مرکز څخه د 250 تنه چې اکثر انجینر دي فارغ شول د دې مرکز مسولین وای په خاطر دې د هلمند څخه د کانکور د ازمون دلاري ډیر کم ځوانان په هنتونو ته برل کېدل نو ځکه د کسانو د مهارتونو او قابلیتونو د لوړولو په نیت د مرکز رامنځته کړ چې غواړي لوړیز د کړی په هلمند کې شمیر نور د ډول مرکزونو هم د ځوانانو د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار کوي خو ویل کېږي د ځوانانو د تعلیمي مرکز هغه تر نور په معیار برابر دی محمد علي استای د ساتي راډیو هلمند
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ګوګل چې مرکزی په امریکا کې راځي د منځنۍ آسیا درې ژبې د ګوګل د شپاړې په پانه کې ورزیاتې کړې په قزاقستان کې د دې سترې ادارې څنګه د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې قزاقي، تاجکي او ازبکي ژبې د شپاړې د اسانتیا لپاره د ګوګل ترانسلیټ د ژبو پر لړۍ ورزیاتې کړې دي په ګوګل ترانسلیټ کې د نړۍ څباندې نیوي ژبې ژباړل کیږي سږ کال په دې فهرست کې د پښتو ژبې لپاره هم هڅې پیل شوې دي له بلخه ګوګل شرکت وای چې په اسپانیا کې د ګوګل نیوز یا ګوګل خبرونو خدمات د حق قانون په اکسل عمل کې بندوي چې پر اساس لدغه شرکت څخه غواړي چې د زینو خبری مواد او لینکونو په خاطر اسپانیایي خبری ادارو ته پیسې ورکړي د اسپانیا د قلمي او علمي شتمنۍ قانون چې د جنوري له لومړۍ نافذي شي د اسپانیا د کورنۍ مطبوعاتو او خبرندویو مؤسسو د ساتنې او ملاتړ لپاره وسه شوی دی دا قانون ګوګل ټاکس نومیږي ځکه چې د ګوګل نیوز په ګډون پر آنلاین یا انټرنیټي خبر ټولونکو فیس وسه کوي وروسته لدی چې سمارټ یا لمس کیدونکې سکرینونه عام شول ساينس پوهانو د داسې کمپیوټرونو د جوړولو لټه پیل کړې چې په ریموت کنټرول نه بلکې د انسان په مازغو کنټرول شي سامسونګ شرکت نږدې دی چې دا خو په حقیقت بدل کړي دغه شرکت د پلس آیکن په نوم محصول وړاندې کړی دی پلس آیکن د سمارټ ماوس نوی او بشپړ ورژن دی پلس آیکن نه ځانګړو عینکو ته اړتیا لري او نه له کوم سیم سره وصل کېدو ته هغه څه چې مو په ذهن کې درګرځي کمپیوټر همغه سی کار کوي د کمپیوټر تر مانیټور لاندې یو قوتي نصب دی چې د انسان سترګې سکن کوي د دې وسیلې ګټه دار چې ماوس او کیبورډ ته ستاسو اړتیا پیدا نشي د دې وسیلې حساسیت او سرعت د مختلفو کسانو لپاره جلا تنظیم کېدای شي مهمه نه ده چې پر ځکه ناسیاس ک پراته یاست او یا د کمپیوټر مخته پر چوکۍ ناسیاس تر هغه چې کمپیوټر ستاسو د سترګو حرکت سکن کوي په کمپیوټر کار کولای شي دا کمپیوټر د هغو کسانو لپاره چې معلولیت لري لا شته که غواړئ چې په کمپیوټر کې یو فایل پرانیزئ، باید فایل ته وګورئ. کله چې مو سترګې ورپولې، فایل پرانیستل کیږي. حاضر دمه سامسنګ کمپنۍ دا ډول لږ کمپیوټرونه جوړ کړي او هغه یې مؤسسو ته ورکړي دي، خو په راتلونکي کې سامسنګ غواړي چې دا ډول زیات کمپیوټرونه جوړ کړي. ګومان کېږي چې په ورپسې ګام کې به د سترګو په حرکت چلیدونکي تلویزیونونه هم جوړ شي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. خدای مو لسړو او مړو ساته، زکه چې بی ګنام سړه سړی وهی او هم ماړه. لمړو مې مقصد زورور دی، هغوی چې نه د حکومت زور پې رسیږي او نه هم د خلکو. هر څه کوي خو سرې سترګې ګرځي. که خدای مکړه سړو وهلی او یا مړو، نو سیده به روغتون او ډاکټر ته ځی. او چې بیا ډاکټر او روغتون ووینئ، نو هم به مو ساړه در څخه هیر کی هم ماړه. د خبرونې په پیل کې مو د یو صاحب رسوخ کره بیایو چې خبر شي هغه په څه کارونه اخته دی.
لونګی دې ښه شولې؟
او هغه څه کوي؟
بل سبا ته یو قومي غونډه ده، هغې ته ورځم.
نو لونګۍ د هغه قوم مشرانو ته ورکوئ؟
نه، هغه لونګۍ د هغه قوم د څو ځوانانو په واسطه راپرسروم.
دا څه وایې؟ څنګه یې پرسروي؟
خو دغه لونګۍ څو ځوانانو ته ورکوم چې هغوی بیا خپل بشران د سټیج سر ته راوبولي او ماته مې لونګۍګانې راپسر کړي، تر څو د غونډې برخوال او خبریالان ګمان وکړي چې هغه قوم د ما د عزت په خاطر لونګۍ راپسر کړې.
د څه دپاره؟
د دې دپاره چې مشر معلوم سم، په خلکو کې مې محبوبیت او طرفداران زیات سي.
ګوره و سړیه، اچ ته ولاړې ډېره خوشحاله سم. ما ول ځه عجیبه سي، او له دې ورځه به کرار په کور کې کښېني او خپل عبادت به کوي. د ټولو بدو کارونو نه به توبه وباسي. بیا څو میاشتې وروسته عمرې ته ولاړې، نور هم خوشحاله سم. ما ویل د سړي زړه مات سوی دی او ټوله پاملرنه یې د خدای په طرف سوې ده. بیا دې دوه درې لوی لوی خیراتونه وکړل. ما ویل زه که مو پیسې هم لاړې، نو خو د خیر کار خو مو وکړي. خدای پاک به یې په آخرت کې اجر راکړي. بیا دې هم طاقت ونوسو او په ټلویزیونونو ورسم سوې. یو ته ځه بل ته ځه، دې قوم ته ښکنځل کوه او دې قوم ته ښکنځل کوه، په دې پسې بد وایه او په هغه پسې بد وایه، آخر ته څه غواړې؟ زه خو دې د دې کار په مقصد چې پوه نه سوم.
ګوره وښځې، هر وخت ما په کارونو کې لاس وهي، په تا پورې څه اړه لري چې هر څه کوم کوم به؟ زه مې په خپل کار ښه پوهېږم.
لږ خو د خدایه وبېرېږه، د دغو خلکو روزګار ته وګوره، لږ خو هغه بېچارګۍ او خواري غریبۍ ته یې وګوره. ټول خلک تر ستوني پورې په خپلو غمونو او دردونو کې غرق دي، او ته لا اوس هم د نفاق پورته پکې وایه. لږ د خلکو وشرمېږه، تر څو به دا خلک یې په یوه نامه او په بل نامه سره ویي، تر څو به د یوه وطن خلک خپل عمرونه عمرونه په دښمنۍ کې تېروي.
د لونګۍ له خبره دې دومره غټ داستان راته جوړ کړې وښځې، پرېږده چې لږ فکر وکړم.
زه یې څه کوم؟ زړه مې در باندې سوځي چې په دا تېر عمر به په غلطو کارو پسې روان یې.
څه غلط کار مې کړی وښځې؟
ټوله ورځ په ټلویزیونونو کې ناست یې او د نفاق خبرې کوې. کله په یوه په تور لګوې، کله په بل تور لګوې. بیا چې د هغه ځای راووځې، دغه د لونګۍ غوندې د جالي کارونو پلانونه جوړوې. ستړی مسې؟
خیر یاسه شدی نن می خلکو دیر در نوی وکی دشپی ما پر تلیزونونی که گاره چه صبر نزوله ما
بیادی پا چه پسی مردباد و زندباد چه خوالی
شدی کمی کارون هم دست روان نو دیر جر به مقصد تورسیشم
اوکی چو تا نحمقان دی پیدا کردی او بیا خوشحاله چه مقصد ترسیشم که داخل کو بی اتفاقی او دشمنی دی مقصدی نو خدای دی هیچ دغه مقصد ته مرسوه
زبیا تلویزیون ته د بس لپاره ځم د نن ورځې مراسمې په تلویزیونونو کې وګوره ښځې خوند ترې واخله خوند
زه دغه د نفاق او دشمنی مراسم هیڅ نه ګورم خپل ځان ته خپلې لنګۍ پر سروې او بیا خوشحاله م یې
لیونۍ لنګۍ ته نه یم خوشحاله
نو څه ته خوشحاله یې
دې ته خوشحاله یم چې هره ورځ مې خلک په تلویزیونونو کې ګوري هره ورځ مې په راډیوګانو کې نوم اوري نوم
ګټه یې څه ده چې دونه ورته خوشحاله
ساده ګولي څه وخت وروسته پارلماني انتخابات دي ځان پوکه پارلمان ته ځان کاندیدومه
مخکې کله چا رایه درکړه چې اوس به یې درکړې هسې دې ځان مه مسخره کوه
لیونۍ کېږه مه غوښښې دا ځل مې دومره چیغې او منډې کړې دي چې په پټو سترګو به کامیابه شم همدا مې د ژوند ارمان دی هی هی چې یو وارې د پارلمان په دا څوکۍ
ما ویل چې دا څنګه دې له ځانه د تعمیل پلان جوړ کړی دی
په دفترونو کې د پیسو وهل په ډول ډول طریقو کیږي چې له یوې به مو موږ خبر کړو
والکه برقی
څه وایې صاحب
دغه اضافه کاری دې واخله
خیر یوسف صاحب راکه څو غنۍ دي
2500 افغانۍ
صاحب د موږ 5000 افغانۍ اضافه کاری کیږي
خو 2500 افغانۍ باغوانانو ته ورکوو هغه خورانم زحمت بس
نو د موږ کار کوي
دا یوازې د تاسې نه دی دا غوم در سره ګډ ده
غلې شه رشوت خوره
والکه باغوانه
صاحب څه دی ویل
او تراسه دا د اضافه کاری پیسې دی واخ
خیر یې صاحب
دلتا گوتا ولا گوا دلتا
خسب دلتا
ولا گوا
دارا دی سواب غنی دی
2500
صاحب دمونی زفکاری خو 5000 افغانی کی
و خو 2500 افغانی نه نگا کوتا ورکو اغو هم غریبان دی
نو دمو حق ورکوی
لدی خو می چیت نوایا ولا کڑی خبو پخپل کار م پخې مان کړم وزه
تبوای چې لجیب راکی
واخله
خیر اوسه صاحب
تو درېګه دا د اضافه کاری پیسې دې واخله
صاحب اوله سې ودی
و لما خوشاله اوسه چې اوله کومه کنه پستر کوم ملاقات دلی وای
خیر اوسه مدیر صاحب
واخله
څو افغانۍ دې صاحب
2000 افغانۍ
زموږ اضافه کاری خو صاحب 5000 افغانۍ کیږي
خو هغه نورې برقیانو او باغوانانو ته ورکوو
مدیر صاحب باغوان خو خپل اضافه کاری لري
ته ماته مرز دکوه وزه
اوز ده هغه مرمن له حال خبر شي چې غواړي د میړه سایستلی هم د دې په فرمان وي
وعلیکم السلام چیرې په بازار کې څه کوې جمپر چاته اخلي کبیا در باندې جوړ نه وي او یا یې رنگ مناسب نه وي و زه ما اخله بیا به سبا زه د سره ولاړه سم او درته وابه اخلم و نه ماشومانو ته ما اخله بیا سبا ته زه ځم اخلم یا څنګه کله به خوښه پوهېږه تېره ورځ یم ټول اډکې راوړې وه ځه چې زه درغلم زه اخلم نه چپلکی وانخلی خو نه په رنګ پوهېږي او نه هم په کیفیت. چپلکی زه پخپله اخلم. اوس چپلکی اخیستل ډېر احتیاط غواړي، ځکه چې خلک یې هم رنګ ته ګوري او هم یې ډیزاین ته. څه شي؟ کومو جامو ته یې اخلي؟ نسواري جامو ته؟ ځه ځه، زه پخپله اخلم درته. ځه جرابې هم زه اخلمه. اوکې، ځه خپلې خبرې ته مه کلکېږه. څنګه؟ څه ووایم نو؟ څه به واخلې؟ ښه، ښه شو چې راپه یاد شول. ولاړ سه، زغال راوړه. خو ګوره، پام دې وي چې ډبرې نه ډېرې غټې وي او نه هم ډېرې وړې، خاوره یې در نه کړي. تیار پلاستیکي پاکټونه در سره یوسه او کیلو کیلو یې په پاکټو کې واچوه او خولې پسې وتړه. ګوره، د دې لپاره چې بیا مې لاسونه تور نه کړي. زه پوهېږم چې دسکشونه ستا، خو زه وایم چې هغه دسکشونه هم تور نه سي. ځه نو لږه ژر راوړه چې ناوخته نه سي. که زما منې نو په زرنج کې یې واچوه، لږ یې په ارزانه بیه راوړې. په زغالو برسېره کښېنه. ځه مه بیرېږه، نه لوېږې. ځه نو په مخه دې ښه، په مخه دې ښه ګرانه.
دا څوک و؟
خاوند مې و.
څومره وخت یې ورکړی؟ د ما خاوند خو مې په مخ کې سوڼم نشي وهلی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، مسکا احساس، ستاره امینی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
شم کلما زرد شم کلما زرد شم کلما د پختو سندر ولیکا بیا د پختو خوا د جگ غرو سندر ولیکا زرد شم کلما د پختو سندر ولیکا بیا د پختو خوا د